سلامونه وخت په خیر. نن چهارشنبه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 4 بجې دی. زموږ کله آزادې رادیو ناوړي په مو کې د دې سات خبرونه ته د طالبانو چارواکي وایي چې د تورخم لارو نن چهارشنبه د کپ په 9 د سوداګریزو توګو او ناروغانو د تک را تک لپاره په داسې توګه پرانستل شي چې په نوبت به ګاډو ته یعنی موټرونو ته او همداراز نورو کسانو ته به پکې اجازه ورکول کیږي. په ترتیب باندې به وروسته زموږ همکار راپور راکړي. د تورخم لار 15 ورځې وړاندې د فبروري په 20 هغه وخت پاکستان لخوا وتړل شو کله چې طالب ځواکونو دې لارې ته نږدې د پوستي جوړول پیل کړل. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې چارواکو ازادي راډیو ته ویل چې د دې لارې تړل کېدل سوداګرو ته هر ورځ شاوخوا $1,000,000 زیان رسولی. طالبانو نن چهارشنبه د کپ 19 د غزنی ولایت په د یک ولسوالۍ کې دوه کسان چې یو ښځه هم پکې شامله وه په درو ووهل. د طالبانو سترې محکمې په ایکس یا پخواني ټویټر کې په یو مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې دواړو کسانو ته د اخلاقي فساد په تور 15 دورې وهل شوې دي. د محکمې په وینا دغو کسانو ته د 2 کلونو بند سزا هم ورکړل شوې ده. د طالبانو لخوا د بدني سزا ورکول په ځانګړې توګه په محضر کې تل د بشري حقوقو سازمانونو په ځانګړې توګه ګرو ملتونو لخوا تر نیوکو لاندې راغلی دي. نورستان کې په یو ټرافیکي پیښه کې یو لستنه ټپیان شوې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د خبر له مخې نن چهارشنبه د نورستان ولایت د دواب ولسوالۍ په دهن پیار کلی کې د یوې ټرافیکي پیښې له امله یو لستنه ټپیان شوې دي. د نورستان د امنیه قومندانۍ ویاند غلام رحمان حیدری ویلي چې پیښه نن سهار هغه وخت رامنځته شوې ده کله چې یو ډاټسن موټر له سړک واوښته او چپه شو. د نوموړي په وینا د سیمې امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته رسېدلي او ټپیان یې د دوا ولسوالۍ ملکی روغتون ته لیږدولی دي. په افغانستان کې اکثره ترافیکي پیښې د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ د لارو د خرابوالي او د ترافیکي مقرراتو د نه رعایتیدلو له کبله کیږي. د ترکیې پولیسو د استانبول ښار د فساد په تور مخاروال د فساد په تور نیولای دی. د رویټرز د خبر له مخې نن چهارشنبه د ترکیې د سی ان ترک تلویزیون راپور ورکړی چې د ترکیې پولیسو د استانبول ښاروال اکرم امام اوغلو د یوې جرمي ډلې د مشر په توګه د رشوت اخیستلو په قراردادونو کې د لاسوهنې او د یوې ترهګرۍ ډلې سره د مرستې په تور نیولای دی. د پاکستان د خلکو ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وایي چې افغانستان اوس مهال د ترهګرو لپاره په یو پټنځای بدل شوی او نړیواله ټولنه باید د دې ډلو په ملاتړ کې د طالبانو د رول څخه خبر وي. هغه دا خبره د سه‌شنبه په ورځ د کپ په 20 د پاکستان د پارلمان د ملي امنیت کمیټې په یو اعلاني غونډه کې په خپله وینا کې وکړه. بلاول بوټو زرداری دا خبر دارای هم ورکړی چې په پاکستان کې د ترهګرۍ اور او ګاونډیو هیوادونو ته هم خبرېدلی شي او هغه د سیمې له کیلو خوا وغوښتل چې دا ګواښ جدي ونیسي. دا څرګندونې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د مسافر وړونکو اورګاډي له برید وروسته وشو چې له 400 زیات کسان یې یرغمل کړي وو چې د بلوچ ازادي غوښتونکو په نوم یوې ډلې مسؤلیت هم منلی. تر دې مخکې د پاکستان پوځ هم ورته ادا کړی وو ویلي وو چې په بلوچستان ایالت کې د مسافر وړونکو اورګاډو برید د افغانستان له خاورې څخه همغږی شوی دی. خو بیا د طالبانو حکومت د دې خبرو په ترڅ کې ویلي وو چې موږ دا ردوو. قهار بلخي په خپل اکسپانه کې لیکلي وو چې دوی له پاکستان څخه غواړي چې د غیر مسؤلانه څرګندونو پر ځای د پر خپلو امنیتي او داخلي ستونزو تمرکز وکړي. قطری او چینایي چارواکي په افغانستان کې د وروستیو او تحولاتو په اړه خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې وزارت ځانګړی استازي فیصل بن عبدالله آل هنزاب د کپ پاتويشتمه د سې شنبه په ورځ په دوحه کې د افغانستان لپاره د چین له ځانګړي استازي یوشیا وینګ سره ولیدل. یاد وزارت په خپل اکسپانه کې لیکلي چې د دې لیدنې خبرداري ورکړي. ویلي دي چې په دې ناسته کې دواړو خواوو د دوحې او بیجنګ ترمنځ د همکارۍ اړیکو او همدارس په افغانستان کې د روانو تحولاتو په اړه خبرې وکړې. او د اوکراین پوز د چهارشنبه په ورځ د کپ په 19 وویل چې د دې هیواد د هوایی دفاعي سیستم په یو ورځ کې د 140 روسي بې پیلوټه الوتکو څخه 22 دي. د رویټرز خبري اژانس د اوکراین د پوز په اړه ویلي چې شپږ 50 نورې روسي بې پیلوټه الوتکې د الکترونیکي جنگي تجهیزاتو کارولو سره له لارې ورکې شوې دي. قدر من اوریدونکو دا خبری ټول ګلما فرشتي سحاق سراوري چې په تخنیکی چارو کې طاهر روشن را سره همکاري کوي. وړاندې په خبرونه کې د راپورونو په ترڅ کې بر سره واوري چې په خوست ولایت کې د ځینو پروژو خدماتي پروژو نه خلکو ځایي خلکو هرکلای کړی دی
چې موږ ته دا ریکور زمينه برابر شوې ده. بل دغه فکر هم لري چې اتیمان کونډه یا مایبان دای هم په نظر کنوالې دي. خو موږ غوښتنه ده چې موږ ته باید ریکور زمينه برابر شي.
او دا به هم را سره وړاندې واوري چې د تورخم صورتحال څه دی. په دې اړه بس موږ همکار هم موږ سره خبرې وکړي. خو په راپورونو کې د افغانستان هم تاسو ته راپور لرو چې په افغانستان کې په داسې حال کې چې طالبانو حکومت ته یو موسیقي باندې بندیز لګېدل، خو بیا هم د موسیقي ملي انسټیټیوټ ماشومانو ته موسیقي جوړوي.
نو د افکارو د تولید برخه کې که مونږ ماشوم ته فکر تولیدو او دا تولید شوی فکر ماشوم ته په سندره کې لیکدو، نو دا د موسیقۍ تر ټولو هغه ګټور اړخ دی او ضرورت هم دا دی.
وړاندې د دې راپورونو او نور راپورونو تفصیل را سره اوریدلی شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټول کې تبیا هم خراغلست پایل کو د نن ورځې په تازه موضوعاتو باندې. څنګه چې په پایل کې هم ویلې، نن اټکل کیږي چې د تورخم دروازه د دواړو خواو په مخ خلاص شي. د دې خبر مو واوري د خدای چې نور څه تازه حال دی. په دې کې موږ سره د ازادي رادیو د مشال برخه همکار فرحت شینواری د خبر پښتونخوا د تورخم ته اخاړې نمو سره د ټلیفون په لیکه وصل دی. شینواری صاحب ډیر زیاته مننه چې سره یې کاد تورخم تازه صورتحال موږ سره شریک کی چې دروازه نن خلاص شوې ده. که خلاصيږي توافق په څه شوې دی؟
دا چې نن دواړو خواو حکومتي چارواکو ترمنځ چې کوم مذاکرات یا خبرې اترې وشوې، نو پاغه کې په دې باندې سره متفق شول چې وربند به عملی شي هم نن نه د مارچ 19 نیټې نه، ورسره چې کوم تعمیراتي کارونو لوجي لیا د نو پوسټو تاسیساتو لوجي کومه لنجره پورته شوی وه، په تاسیساتو باندې هم کار بند کړل شو او باقاعده په تورخم کې دواړو خواو ته د کسټم او ګمرک چارې چې کوم دي دا فعال کړل شوي دي. دا اوس د پاکستان په وخت څخه وشه 4:30 بجې باندې له جمرو د تورخم په لوري باندې افغانستان ته مال وړونکو گاډو حرکت وکړ او دا مهال یو گاډی صفري نقطې ته رسیدل دی او الته چې کوم دی په دې کې کوم مال دی هغه به کلیر کړي، چې کومې قانوني چارې دي هغه به پوره کړي او شیبه پس پا د گاډی په تورخم دروازه افغانستان ته واوړي. دې لپاره داسې یو ترتیب نیول شوی چې نن 4:30 بجو نه به چې کوم دا د کارګو یا مال وړون کی گاډی دی چې کوم دغه گاډی دی دا به واوړي او ورسره به لګش مېره کې ایمرجنسی ناروغانو ته اجازه ورکړل شي چې په تورخم دروازه افغانستان ته داخل شي. خو بیا مسافر او دایمي ناروغانو ته ویل شوی چې دوی به د مارچ په 20 نیټه په دې باندې بیا تګ را تکړی شي.
ډیر زیات مننه شیروار صاحب. ځینې راپورونه وایي چې د تورخم دروازه ګواکې نن نه خلاصیږي او 15 تاریخ ته دا ماتل شوې ده، او دا ده چې په هغه تاریخ به د موټرو او د ناروغانو پر مخ دا دروازه خلاصیږي. دغه راپورونه تر کوم حده پورې حقیقت لري؟
دا څه خو څه خبره ځکه نشته چې ما هم دا اوس په تورخم کې د پاکستان د کسٹم یو چارواکی صدیق اکبر سره خبر وشوي چې هغه التکي د گاډو اړولو مسول دی. غوی په خپل ما ته ویل چې دغه ترتیب جوړ کړل شوی چې نن با خامخا دغه گاډي افغانستان ته واوړي، او دوی دا هم ویل چې بالکل صفري نقطې ته گاډي راورسه. دلته خو ډیر ورځونه دواړو خواو ته تورخم خالی کړل شوی و، دفترونه بندو ورس تړل شوی، نن خو ټول چار فعال کړل شوی دی او اوس داسې راپورونه راځي او لیدل کېږي چې گاډو باقاعده تورخم ته حرکت وکړ، صفري نقطې ته ورسېدل او بس اوس به تقریبا چې یو گاډی نیمه وخته هم وي. او نن په نولسمه نیټه دوی په تحریري توګه په لیکلې بڼه هم ما سره دوی خپل دریځ او دغه خبر شریک کړی چې په هغې کې دا وخت ورکړل شوی چې نن د مارچ په نولسمه نیټه به گاډی واوړي او سره ایمرجنسی ناروغان چې هغه په امبولنسونو کې دي مطلب، او بیا د مارچ په 28مه نیټه باندې به عام مسافرو او دایمي ناروغانو لپاره دغه دروازه خلاصوي. دغه مطلب حتمی سرکاري موقف دی د چارواکو چې په لیکلې بڼه هم موږ سره شریک شوی او داسې یې ماته پخپله ویلي دي.
شینواری صاحب، په دغه موده کې چې دغه دروازه بنده و تاسو هلته په سیمه کې وی له خلکو سره په اړیکه کې وی، څومره زیان یې ورسوه ځایي خلکو ته، سوداګرو ته دغه د لارې بندېدل په بیا بیا او دا دفعه ډېره اوږده شوه، دا څومره زیان اړوونکی وو د دواړو اړخو لپاره؟
داسې وه چې تورخم دروازه پخوا هم دواړو خواو ته بشکله تاسیسات کېدل، یو بل به من اکتل لدی تاسیساتو، خدا وار داس یو کیسه ولیدل شوا چې دوړ خو و امنیتی ځواکونو یو بل مورچه په نخه کړی او ډیر درنې وسلې په یو بل باندې وکارولې او مرګ ژوب له هم په کرامنځ ته شوا، او دوړ خو ته ډیر ودانې په لوی ګولې ولګېدلې دي، یو بل تاسیسات په نخه کړی دي. نو په تیرو وختونو کې داسې د دغې کچې دا نښته یا جګړه نه ولیدل شوې لکه دا ځل چې وشوه. یو خو دا لوی تاوان واوخته دواړو خواو ته، مرګ ژوبله وشوه، او ورسره د تجارت په هکله به زه دا ووایم چې هغه خو چې تورخم دروازه دوه یا دریو ساعتونو لپاره متړل شي، نو چې کومې تازه میوې دي سبزۍ دي دواړو خواو ته یې وړي راوړي هغه خرابې شي، مالوالاو ته ډیر زیات تاوان ورسی، ترانزټ ټریډ یا سوداګری ودرګي، بیا په تورخم کې چې کوم په زرګونه مزدوران کار کا هغوی بے روزګار شي، او دغه شپږ ویشتو ویشتو ورځو راځي نه هم دوه اړخیز تجارت شوی دی. زیاتره مال وړونکي ګاډي له تورخمه بیرته پیښور ته ستانه کړل شوي وو، ځینې خلکو خپل مالونه چې کومې تازه سبزۍ میوې وي په نیمه بیه خرڅې کړې، ځنې خراب شولې. او دا تاسو دینه اندازه ولګوئ چې په یو ګاډي کې په کروڑونو روپو مال می، په لکونو روپو مالونه می، نو دې چې کوم حجم د ورځې په حساب دا بیا په مطلب په اربونو روپو کې
ډېره زیاته مننه
دا جوړګي.
مننه کور ودان فرحات شینواره د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال وو چې د تورخم تازه صورتحال را موږ سره شریک.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
بیا هم خبري ټولګه ته مخ راغلاست تر توایمه. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي چې له پاکستانه د افغانانو جبري ستنیدل هغوی له زورونې، بې وزلۍ او سختو شرایطو سره مخ کوي. یا سازمان نن په خپل راپور کې ویلي چې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره له سپکاوي ډکې تګلارې او نور فشارونه زیات کړي دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان هم وایي چې د پاکستانی پولیسو له سخت چلند سره مخامخ شوي دي. په همدې کله زموږ همکارې سنا کاکړ راپور چمتو کړی، جزئیات یې واوري به تر راګرځو.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي چې پاکستانی پولیسو د افغان کډوالو پر کورونو چاپې وهلي، هغوی زورولي، په خپل سری ډول یې نیولي او د کډوالۍ واستوګنې اسناد یې ورنه ضبط کړي دي، او په ځینو مواردو کې ورنه د پاتې کېدو په بدل کې رشوت هم اخیستی دی. دغه سازمان د چهارشنبه په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې پاکستانی چارواکو پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي څو افغانستان ته ستانه شي. په داسې حال کې چې د بشري حقوقو د څار سازمان په وینا هلته د طالبانو له زورونو او سختو اقتصادي شرایطو سره مخ دي. راپور د دې سازمان د اسیې برخې د مشر الین پیرسن له قوله لیکلي، پاکستانی چارواکي باید ژر د افغانانو له جبري ستنولو لاس په سر شي او طالبان هم باید د ستنو شویو افغانانو له ځورونې ډډه وکړي او د ښځو او نجونو پر وړاندې دې خپلې لسپکاوي ډکې پالیسۍ لغوه کړي. راپور زیاتوي ډېری هغه افغانان چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي د پاکستاني چارواکو له لورې د نیولو د ویرې له امله یې دا کار کړی دی. پاکستانی پولیسو مخکې ویلي وو چې یوازې هغه کډوال نیسي چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري، خو یو شمېر افغانان چې قانوني اسناد لري ادا کوي چې دوی هم نیول شوي یا ورسره ناسم چلند شوی دی. یوه افغانه میرمنه چې له ویرې یې د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد پریښی او د پاکستان بل ښار ته تللې ازادي راډیو ته یې وویل
تلاشی واقعا غیر مؤدبانه ده. آن میرمنی بهی ټکوي وګوري، تاسو مره به احترامی ده. یو شمیر ډیر اوقدی چلند کوي، وضعیت خنه ده، ډیر خراب ده.
یو افغان چې تازه له پاکستان افغانستان ته ستون شوی او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، وایي چې د سختو ستونزو له امله اړ شو چې پاکستان پریږدي.
خانه به خانه پالیس
کوټه کوټه یو قتل خلک ډیر وزورول، ویلې زی موږ هم ناچار شو چې بیرته وطن ته راغلو، ګرځیدل را ګرځیدل نه شو، هر ځای ستونزې او جنجال نو.
د پاکستان حکومت د مارچ 11مه د هغو افغان کډوالو د وتلو وروستۍ نیټه ټاکلې چې د ای سی سی کارتونه لري. د نیټې ته یوازې څو ورځې پاتې دي او افغان کډوال وایي چې په دومره کم مخ کې بیرته ستنېدل ورته ډیر ستونزمن دي. په خیبر پختونخوا د افغان کډوالو د متحده اهالي شورا مشر بریالي میاخیل دوه ورځې مخکې په یو خبري ناسته کې وویل چې د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عملي ده او له حکومت یې وغوښتل چې دا پریکړه بیرته واخلي. هغه وړاندیز وکړ چې دواړه هیوادونه دي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری په مرسته د کډوالو د استازو سره په مشوره یوه عملي ستراتیژي جوړه کړي، خو د پاکستان حکومت د مخه د طالبانو حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د نیټې د تمدید غوښتنه کړې وه. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دا غوښتنه له ډیپلوماتیکو لارو شوې وه، خو پاکستان نه ده منلې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. د خوست نادر شاه کوټ ولسوالۍ په 15 کلیو کې د یو این او پی سی یا ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر لخوا د 1.3 میلیون افغانۍ په لګښت د یو شمیر پروژو د پلي کېدو کار پیل شوی دی. مسؤلینو وویل یادې پروژې به د کرنیزو ځمکو لپاره د اوبو د کانالونو، ترانسپورټ او خلکو لپاره د څښاک د پاک اوبو د برابرولو په برخو کې پلي شي. ځایي خلک یادو پروژو ته خوښ دي او زیاتوي چې په دې سره به له یوې خوا ورته د ژوندانه یو شمېر اسانتیاوې ور برابر شي او له بل لوري به سلګونه او لسګونه ځوانان په دې کې لنډمهاله توګه باندې په کار او مزدوري بوخت شي. په دې اړه د نجیب الله لوخیل راپور ته غوږ شئ.
د خوست ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د کرنیزو ځمکو لپاره د اوبو د پخو کانالونو د جوړولو، ترانسپورت او د څښاک د پاک اوبو د برابرولو په برخو کې د 15 پروژو کار پیل شو. یادې پروژې چې د یونپس یا ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر لخوا د 1.3 میلیون افغانۍ په لګښت پلي کېږي، لسګونو کسانو ته به په کې د لنډمهالې کار او مزدورۍ زمینه هم برابره شي. د یادو پروژو څخه د ځینې خیلو په سیمو د یو محافظوي دیوال د کار د پیلیدو په ځای کې د پلیکون کینجو مشر انجینر عبدالبصیر محمد زی مشال روریتو ویل
15 کلو کې به 15 پروژې تطبیقیږي او دا پروژې به د آبیارۍ، ترانسپورټ او ابرسنۍ په برخه کې وي او په دا کې د غدې پوس خجریم پروژې محافظوي دیوال چې 128 متره اوږدوالی لري په دا نه به 2.8 میلیون افغانۍ مصرف کیږي.
د نادر شاه کوټ اوسیدونکو خوښ دي چې په سیمه کې نوی پروژې پلي کیږي او دوی ته د کاري فرصتونو د برابرولو سربیره یو شمېر کونډو، یتیمانو او مایوبینو ته هم چې د کار او مزدورۍ څوک نه لري مرسته ورکول کیږي. یو تنځای اوسیدونکو احمد الله ویل
موږ دغه موسسې څخه ډېر خوشاله یو چې موږ د ریکور زمينه برابر شوې ده، بل دغه فکر هم لري چې اتیمان، کونډه یا مایوبان دای هم په نظر کې نیولې دي. موږ غوښتنه ده چې موږ باید ریکور زمینه برابر شي.
د نادر شاکور ځوانان وایي کچیر نړیوال بنسټونه دوی ته کوردینه نه د کار او مزدوري زمینه برابر کړي، نو افغان ځوانان به بیا په قاچاقي لارو نور هیوادونو مسافرت زړه نه خکوي. یو تن کارګر متی اوله ویل
دلته ډېر غریب خلک دي چې دوی دل خالد د ډېر خلک دي چې په قاچاقي لارو نور هیوادو ته ځي. دا کله چې د حکومت بدل شو ډېر خلک بې وظیفه شو. دلته زیات خلک دي زیات ځوانان دي چې وظیفه نه لري. دوی ته باید د کور زمینه به برکې دره کوم څه په کور وچی دوی کور وکی.
د یادو پروژو کارګر له نورو ځوانانو هم غواړي چې ځانونه په یوه برخه کې مصروف کړي تر څو له نشو او نورو ټولنیزو بېلاریو خوندي پاتې شي وي. یو بل تن کارګر ځوان بختوله وویل
د ځوانانو څخه دا هیله کېږي چې لیا باید ونه ګرځي، ځکه چې لیا ګرځول چې سړی ډېر لیا شي هر رقم ته کور بند اخته کېږي چې څومره مصروف وي دومره دا ذهن جوړېږي دومره دا وطن ته خدمات کړای شي.
سره له دې چې په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست په ډیری سیمو کې د ملي پیوستون او ولسي تړون د برنامو په ګډون ګڼو نادولتي مؤسساتو خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې پروژې پلې کړې، خو لا هم د دې ولایت ډېرې داسې سیمې شته چې اوسېدونکي د ژوندانه بنسټیزو اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
تاسو زمو غږ آزادۍ رادیو نه اوري. ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته، البته نن په افغانستان کې دغه راپور چې زمونږ همکار سنا کاکړ چمتو کړی دی وایي چې یو شمېر افغان ځوانان ټولنیزو رسنیو یې په ژوند کې د پام وړ بدلون راوستی دی. دوی وایي دا پلیټ فارمونه لکه انسټاګرام، یوټیوب، ټلګرام او نور یوازې د اړیکو وسیلې نه دي، بلکې د زکړې، تفریح، سوداګرۍ او د ځوانانو د کلتوري او ټولنیز هویت د څرګندولو لپاره یو مهم چاپیریال بدلولای شي. دوی که څه هم انتقاد کوي چې یو شمیر ورنه سمه استفاده نه کوي، خو په ټوله کې د ځوانانو پر ژوند اغیزې مثبتې ګڼي. جزئیات یې زموږ همکار سنا کاکړ راکوي.
چون ما خودم یک هنرمند هستم، توانستم آثار خود تبلیغ کنم و از طریق اینستاگرام چندین آثار خود به فروش برسانم.
افغانستان کې میشتن زورګره سارا سیدی ده وایي ټولنیزو رسنیو ورته دا ګټه کړې چې خپلو آثارو ته بازار موندنه وکړي. سارا زیاتوي
و بر علاوه ما از دې طریق تونسته
سینی کسانو چې ویلې انځورونه یې جوړ کړم، یا هم د تابلوګانو فرمایش یې کړی چې ما ورته جوړ کړی دي. په دې ترڅنګ ما په خپل رشته کې خپل معلومات زیات کړي، هغه چې کتابونو کې مې نه دي موندلي.
سره وایي دې د ټولنیزو رسنیو له لارې انسانان هم ښه پیژندلې او غوره دوستانی پیدا کړې دي.
تم دا اوس مهال هم زه یو نوې شبز د کوم او تقریبا 90% مواد په انټرنیټ کې دي او هلته لولم.
دا بیا په خوانی خبريال زاهد سمد زیدي چې په دې وروستیو کې فرانسې ته کډوال شوی دی، خو زاهد د ټولنیزو رسنیو د مثبتو اغیزو تر څنګ د ځینې منفي اغو یادونه هم کوي.
ځوانان په دغه پلیټ فارمونو کې خپل مهارتونه زده کوي، تجارت مخته وړي، مارکیټینګ ورته کوي. منفي اغیزې هم شته، ناسم معلومات پکې تر ډیره پورې خپریږي، ځینې وخت مزاحمتونه هم وي. څه دغه هغه بد اړخونه دي، خو په ټوله کې یو ډول تغییر زموږ په ژوند کې راوستی دی.
ټولنیزې رسنۍ د افغانستان د ورځنیو پیښو د پوهاوي لپاره هم یو مهم پلیټ فارم ګرځېدلی دی. ځوانان له دې شبکو څخه د دې لپاره استفاده کوي چې د ټولنیزو او سیاسي مسایلو په اړه خپل نظرونه څرګند کړي او عامو بحثونو کې برخه واخلي. مخکې یو شمېر ځوانان ازادي راډیو ته ویلي وو چې خبري مسایل تر ډیره د ټولنیزو رسنیو له لارې تعقیبوي. د ځوانانو د چارو فعال عنایت صافی هم د دې او ځینو نورو ښېګڼو په اړه وایي.
ځوانان نن سبا د پخوا په څیر له دغو ټولنیزو شبکو څخه یوازې د اړیکو ټینګولو په توګه باندې کار نه اخلي، بلکې له دې لارې دوی کولای شي چې آنلاین سوداګري وکړي، آنلاین زده کړې وکړي، شبکې جوړې کړي، ټولنې رامنځته کړي او په بېلابېلو موضوعاتو باندې په آنلاین ډول باندې بحثونه وکړي او مجالس سره ولري.
کغلی صافی هم وایي ځینې ننګونې لکه د اعتیاد، جعلي خبرونو خپرېدل او د کلتوري بدلونونو منفي اغیزې هم لري، خو ټینګار کوي که له ټولنیزو رسنیو په مسؤلانه او مدیریت شوي ډول ګټه واخیستل شي، د ځوانانو لپاره یې ګټې ډېرې او د هغوی د پرمختګ لامل ګرځي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ماشومان او ته موسیقي خورا مهمه بولی او وای چې د برخه کې ډیر کم کار شوی دی. په دې اکلا دغه جالب راپورته وکشي. سندرغاړي ګودر زازی دا سندره په دې ورستیو کې ظاهرا خپل زوی ته خو په خبرې ټول افغان او ماشومان ته ویل ده. ګودر زازی چې باور لري د موسیقۍ لاره باید د افکارو تولید هم وشي، ماشومان ته د دا شان سندرو ویل ډیر مهم بولی. ګودر ازادي رادیو ته ویل،
نو د افکارو د تولید برخه کې کومنګ ماشوم ته فکر تولیدو او دا تولید شوی فکر ماشوم ته پسندره کې لیکدو، نو دا د موسیقۍ تر ټولو هغه ګټور اړخ دی او ضرورت هم امداد
د ګودر په خبره د سندرو لالارې کولای شو دا تولید شوی فکر تر ډیرو ډیرو پورې ورورسو. نو موړی وای ماشومان ته د موسیقۍ په برخه کې نورو کارونو ته هم ژمندای.
الف 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 ر ر ر الف 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 نون باران نون باران نون باران نون باران 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 باران
بریالی ولی بل هغه افغان سندرغاړی دی چې ماشومان ته یې څو سندرې ویلې دي. خغلی ولی نمو دا پوښتنه وکړه چې آیا ماشومان ته به نورې سندرې هم ووایي. هغه ازادي رادیو ته په ځواب کې وویل،
په موږ ډیر حق لري خپل ماشومان، خو یو څوک خود مخکې شي اداره د مخکې چې موږ ورپسې یو کار وکړو.
افغان ماشومان ته فرهاد دریا هم ځینې سندرې ویلي چې تر د کوچا یا کوڅې په نوم یو البوم هم لري. دا چې نو موړی تازه دوی ته څلري او کنه په دې اړه یې زموږ پوښتنه ځواب نکړه. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ماشومان ته موسیقي خورا مهمه بولی، خو وايي د برخه کې ډیر کم کار شوی دی. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي رادیو ته وویل،
خلاف از یکی د دیگر اکثر کشورات
تدې خلاف چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې ماشوم ته ځانګړي موسیقي تولیدي او د موسیقي د خوندو پروګرامونه یو برخه وي، خو په دغه افغانستان کې ډیر کم او ډیر محدود کار شوی چې د ګوتو په شمیر به وي.
نو موړی موسیقي د ماشوم د حافظې، ذهن، روحي او رواني وړتیا او د بده لپاره ډیره مهمه ګڼي. د خغلی سرمست په وینا، دوی په 2018 کال کې د ماشومانو د ساتنې سازمان او یا هم سیف د چلډرن په مالی همکاري ماشومانو ته د سندرو یو سی ډی جوړ کړی و. دا سرګندونه داسې محال دی چې طالبانو پر افغانستان تر بیا وکمنې دوروسته د ټولو لپاره په موسیقي بندیز لګولای دی. دوی موسیقي حرام غړي، خو یو شمیر سندرغاړي چې له هیواد وتلې دي وخت په وخت خپل نوو سندرو او کنسرتونو خبر ورکوي. د روان مریض کال په مرغومی میاشت کې په سویډن کې د پښتو موسیقي انسټیټیوټ هم جوړ شو چې مشر یې هارون باچا هغه مهال ازادي رادیو ته ویلي وو هدف یې د افغاني موسیقي وده او ساتنه ده.
دروژې رنگونه
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ د رسنی لسیمې پیغام درته پریدم. نو مې نعمت ته روزه خو الحمدلله ختیریږي، مو په منطقه کې خو سلزی ده، نو روزه ختیریږي، روزه مبارک. د دې کار ټیم هم نه ده، کارونه هم پیلن تازه شروع کیږي، بس یو څوک یو نالګای دی. نو خدای دې وکړي په ټول مسلمانانو د غیب خیر تیر شي. انداسي تند نه لري، لوګه نه لري، خو ګرانی ګرانی ولا ډیره ده. دا بازار کې دلته کاروبار نسته، د سلو روپو کار ولا کوي په ټول منطقه کې ولا شي، هر څو وګرځي کار نسته، خلک ډیر مجبور دي، ډیر بې وزل دي.
مله شوره روان دیواله ډیر شایسته تیری شخه پنیکای کیدا یسیو دا نه خبرم نستان دیوال نو کله ش ګرانی دا نو بس کله رو ک ډیرو د پاکی تیری یا پر پټ تیری ان شاء الله.
سلامونه نه کیله ورور، بس خبره د سیده کنه چې پیسې نوی کار نوی، نو ټول بازار چې په واره پیسې، نو بیا تاسو راچی واره پی نوی، نو دا بازار ته هیڅ معنا نه لري. نو لومړی سر کې پیسې دي، پیسې چې پیدا کړي د لپاره کار ضروری ده، او چې کار نه وي نو د شی بیا کول او قیمت ټیټو جگ دا هیڅ معنا نه لري.